نتایج به دست نمیارن.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
رئیس جمهور افغانستان وویل چې معلومات باید سانسور شوی او د دسترسي مطبوعاتو.
افغان ولسمشر ندی ویلي چې معلومات سانسور شي او د رسنیو په واک کې نه ورکول کیږي. لالومړي څخه ویلي چې هر څه چې وي باید له رسنیو سره وي. رسنۍ حکومت سره د ډیموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت هیله بخونکې ګڼي. وایي د نړۍ د بې پولي خبریالانو د ټولنې وروستی راپور ښیي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر ګاونډیانو او حتی د سیمې تر هیوادونو مخکې دی. خو د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه دا راپور خوشباورانه ګڼي. وایي چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناشته هغه د ټول افغانستان د ولسوالۍ او د ولایتونو ټول وضعیت وارزولای شي؟ د فنان هغه یو خوشباورانه رقم دی. وضعیت هغه څنګه دی؟ وضعیت تاسو ته معلوم دی. یعنی عملي لحاظ کته خبر لیکي خبر لیکنه کې یعنی د پوتر په خوا اوس ګواښ ډیر دی.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې د راپور لمخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په یو سلاتیا هیوادونو کې یو سلو شلم ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرز العمل کار کوي چې لمخې به یې تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د دې طرز العمل ارکلی کړی دی او دی د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د ښاغلي خلوتګر په وینا که دا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کره کتونکي اوسي، په یو شمېر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کېدای شي.
همداراز د افغانستان له آزاد رسنیو څخه مدافع بنسټ یا نه وایي چې په شمال زون کې د نامنۍ زیاتوالی او په رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدل سبب سوي چې ژورنالیستیک فعالیت په شمال حوزه کې نسبت بل هر وخت ته کم سي. مجیب رحمان حبیب زی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په شمال زون کې د رسنیو فعالیت کمیدو ته اندېښنه کوي. نه یا د خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د نامنیو زیاتوالی او د حکومتي چارواکو د تعهداتونه عملي کېدل سبب شوي چې په شمال زون کې د رسنیو پر فعالیت هم منفي اغیزه وکړي. د دې بنسټ غړي وایي چې د نامنۍ له امله د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی په شمال زون کې تر ډیره بغلان، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو ته مربوط کیږي. په بلخ ولایت کې د نای دفتر استازی نوراغا شریفي په دې اړه وایي
در مناطقی که ناامنی است، در مناطقی که
په هغه سیمو کې چې ناامنی ده او په هغه سیمو کې چې قانون نه دی موجود، هغه سیمې د خبریالانو په قتل ځایونو بدل شوې دي. په وروستیو کلونو کې متاسفانه افغانستان د لوی امنیتي ګواښونو سره مخ و. نه یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو لویه کچه طالبانو ته مربوط کیږي او دولت د خبریالانو په وړاندې د خشونت د ترسره کوونکو په دویمه مرحله کې اوسي. لا بل لوري په شمال زون کې افغان خبریالان په دې اند دي چې تر ډیره د ژورنالیستانو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو فعالیت هم د پیسو په ترلاسه کولو او د پروژې برنامو په تطبیق پرمخ ځي. دا خبریالان وایي چې د مدافع بنسټونو د نه پاملرنې او په رسنیو کې د مالي بحران د رامنځته کېدو په دلیل سرګونه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي او د ژوند په بد حالت کې اوسیږي. په شمال کې د رادیو دری خبریال کاظم حیدری یې پاړه وایي
بسیار از خبرنگاران، بسیار از دسته
ډېری خبریالان او ډېری د رسنیو کارکوونکي خصن د دو او یا هم درې کلونو را په دې خوا د خپلو دندو د ترلاسه کولو په حال کې دي او رسنۍ هم د خپلو دروازو د تړل کېدو له ویرې سره مخ دي. د ټلو نیوز خبریال عارف موسوی وایي چې په رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدو او د نامنۍ د زیاتوالي ترڅنګ په دننه رسنیو کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د منفي انګیزې موجودیت او د تاوتریخوالو ترسره کېدل سبب شوي چې ډېری خبریالان له خپلو دندو څخه فاصله ونیسي. هغه زیاته کړه
یک عامل همی بحران اقتصادی است.
یو عملی خو اقتصادی بحران دی. دویم دلیل امنیتی ننګونی دی او بل دلیل داده چه ناسم قضاوتونه چه د ښځینه خبریالانو په وړاندې موجود دی دوی یې له خپلو دندو لاس په سر کړي دي. باید یاد شي چې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو د وروستیو موندنو پر اساس چې له دریو کلونو را په دې خوا په ټول هیواد کې 160 تصویري صوتي او چاپي رسنۍ بندې شوي او سلګونه خبریالان بیکاره شوي دي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
پرون د می درېمه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ وه. په کوټه کې هم دا ورځ د یو سیمینار په بڼه لمانځل شوې او خبریالانو پکښې حکومت ته د ژورنالیستانو د ژغورنې په اړه یو قرارداد وړاندې کړی. د بلوچستان خبریالان وایي چې په دې ایالت کې لا هم د ازادي خبریالۍ په نامه هیڅ نسته او خبریالان د امنیتي خطرونو سره مخامخ دي. نور تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د پاکستان د نورو ښارونو غوندې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د کوټې په پریس کلب کې د یوه سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د دې ایالت ځینې خبریالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو ښارونو کې میشت شوي یا یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهاله پښې نسي ټینګولی تر څو چې د دې هیواد په چاپي رښنایی او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې ښکیل وي. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبریال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خپرېږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا یې اعلامیې خپرېږي.
پروپګنډا یې ته وایي چې څوک بیان راکوي، یو سیاسي جماعت بیان راکوي یا سرکاري کسان یو بیان ورکوي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکوي هغه چاپي جی، نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتی رپورٹنگ وای هغه ګر سره نسته. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دی یا چې پښتون علاقې دی چې د عسکری پسندي واقعات دی یا چې شدت پسندي واقعات دی چې رپورٹنگ کیږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نسته.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویبپاڼې پرانیستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویبپاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نسي رابرسېره کولی که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته د بیان ازادي دومره نه وي. دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای سي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړېڅي هم ګډون کړی و. ښاغلي بړېڅي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستان په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنګ په حواله باندې د ټرورسټ څه واقعات چې سوي دي په تیر څو کلو کې اوس هغه واقعات شاید 10% له هم نه دي پاتې. ژورنالیست په حواله باندې که خبره سکو کې تیر واقعات سوي دي، یو څلوېښت کسان شهید سوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې، یو دغه هم داسې واقعات د پېښ شوي او حکومت کوشش دغه چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د ژورنالیست خیال وساتي بلکې د کرد عوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې شو چې له حکومته یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه. او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړېڅي ته یو یاداشت هم وړاندې شو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې شوې وې.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2016 کال د رسنیو د ازادۍ جایزه چې د ګیلر موکانو په نوم د یونسکو لخوا ورکول کیږي خدیجه اسماعیلوه ته ورکړه. خدیجه د ازادي راډیو خبریاله وه او په اذربایجان کې زندانی ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور اجمل آند وړاندې کوي.
خدیجه اسماعیلوه د ازادۍ راډیو له ازري برخې سره کار کوي. نوموړي په 2015 کال کې وروسته لاغې په مالیاتو کې په تقلب او اختلاس تورنه شوه چې دی د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف د کورنۍ لخوا په اقتصادي فساد کې د لاس لرلو پر ادعا او یو تحقیقي ریپورت جوړ کړ. پر خدیجه اسماعیلوه لګیدلې تورونه په پراخه توګه غندل شوي. د خدیجه مور المیرا اسماعیلوه د 25,000 ډالرو په ارزښت نړیواله جایزه په هلسنګي کې د خپل لور په استازیتوب ترلاسه کړه او په دې اړه جوړو شو مراسمو ته وویل. المیرا اسماعیلوه چې د خدیجه مور د وای کله چې خبریال په زوره چوب کېدو ته اړ شي انسانیت ته زیان رسیږي، نو ځکه ځینې په دې باور دي چې د خبریالانو پر ضد جنایت د بشریت پر ضد جنایت. د سی این این تلویزیوني شبکې یوې مشر خبریالې کریسټینا منپور چې په نړیواله سطح شهرت لري، خدیجه اسماعیلوه ته د دې جایزې د ورکولو تر مراسمو مخکې په هلسنګي کې خبریالانو ته وویل. کریسټینا منپور وایي ژورنالیزم یو جنایت نه دی، په حقیقت کې د مدني ټولنې او ډیموکراسۍ سره لویه مرسته ده. موږ په نړۍ کې د مرستې لپاره یو، نه د پرمختګ نه مخنیوي لپاره. دا مهال په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې زیاتېدونکي عکس العمل د منلو نه دی. د ازادۍ راډیو عمومي رئیس نیناند پیچ خدیجه اسماعیلوه ته د ګلیرال موکانو ایسیزا په نوم د دې جایزې د ورکولو هرکلی کړی. نوموړي دا د اسماعیلوه د کارونو تر ټولو غوره پیژندنه او د دې زنداني خبریالې د ازادۍ له حق څخه کلک دفاع بللی.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو ده د لشکرګا شاروار وایي د پخوانیو ګډو وډو املاکي کارونو له امله پراختیايي کارونه له خنډ سره مخامخ شوي دي. شاروال وایي که یاد ستونزې هواري نسی او املاکي کارونه بیرته پیل نسی، نسی کولای د شاروالۍ په ثابتو عوایدو د ښار د بیا رغونې کارونه وکړي. نور حال الیاس دایرا کوي.
اته میاشت کې لري چې په لشکرګاه کې د مځکو پر ویش او املاکي کارونو باندې د ولسمشر په امر بندیز لګول شوی دی. د لشکرګاه شاروار انجنیر متي الله بهیر د روان مریض کال لپاره د لشکرګاه د شاروالۍ 200 میلیون افغانۍ انکشافي بودیجه اعلان کړه او هغه په املاکي کارونو پورې تړلې وبلل. بهیر په یو خبري کانفرنس کې وویل هغه غیر ثابت عواید چې د شاروالۍ د انکشافي بودیجه یوه برخه جوړوي تر هغو نشي تضمین کېدلی چې د هلمند املاکي کارونه چې د ولسمشر په امر بند شوي دي بیرته پیل نسي. انجینر متي الله بهیر وویل د پخواني شاروال محمد فاضل ساپي د ریاست پر مهال د مځکو ګډوډ ویش ډیر خلک د شاروالۍ سره په جنجال اخته کړي دي.
ستونزې او مشکلات مو د پخواني املاکي مشکلاتو له کبله څخه چې زما په کارو کې تقریبا یا اویا فیصد زما د کارو مخه نیولې ده چې هغه پخواني املاکي مشکلات دي. لکه زه به یو مثال درته وایم چې پر یو نمره باندې څو اویزه دغه مسائل یا دغه املاکي مشکلاتو پخوانی املاکي مشکلاتو زما په کارو کې تقریبا زموږ د دې وکیل صاحبان مشورتي شورا سمپی وکیل صاحبان ټول ناس دي. دغه مشکلاتو زما په کارو کې تقریبا 80% زموږ د کارو خنډ ګرځیدلې دي او مخیرته نیولې ده. کچری دا نه وای زموږ کارونه به تر دې نور هم پیشرفت کړي وای او تر دې به نور هم ډیر چټک وای تیز به وای.
دمځکو د غیر قانوني ویش د تور ترڅنګ د لشکرګا په خوانی شروال د دندې څخه د ناوړه استفادې او اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. دمځکو او نمرو د غیر عادلانه ویش پر مهال د ګنشمیر خلکو له شکایتونو وروسته نږدې اته میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په شفاهي ډول امنیتي ادارو ته امر وکړ د غټولو املاکي کارونو مخه ونیسي چې په لشکرګا کې دمځکو د ویش او بیا رغونې بهیر ګډوډ کړی دی. د لشکرګاه شاروال انجینر متي الله بهیر وویل د املاکي کارونو د بندېدو سره په زرګونو کسان له کاره بې برخې شوي دي او که یاد کارونه بیرته پیل سي هم به ښار پراختیا ومومي او هم به خلکو ته کارونه پیدا سي.
چې املاکي کارونه ایله سي زموږ ډېر ښاریانو ته موږ کار پیدا کولای سو، ځکه د املاکي کارو د ایله کېدو سره دلته بازسازي شروع کیږي او همدارنګه کم توزیعات چې شاروالۍ کړي دي هغه خلک خپل نمره جوړي، هغه کم مارکیټونه چې توزیع شوي دي هغه خپل پر مارکیټو باندې کار وکړي. طبعا دغه املاکي کارو سره زموږ بیکاری تر ډیر اندازې پورې ختمیږي او خلک خپل په کارو باندې شروع کولای شي.
د لشکرګاه شاروال وویل د روان مریض کال لپاره د شاروالۍ ثابته بودیجه چې 980 میلیون افغانۍ کېږي په ښار کې د بیا رغونې او ټولو ادارو کارونو لپاره کفایت نه کوي او د غیر ثابتو عوایدو په برخه کې چې په املاکي کارونو پورې تړاو لري د املاکي کارونو د بند بهیر په صورت کې په لاس نه سي راتلی. د لشکرګه اړوند د ټولنیز شورا رئیس حاجی نذیر بارکول د ولسمشر لخوا د املاکي کارونو د بندېدو امر په عادي خلکو تطبیق شوی او نور پر کسان بختي کارونه کوي.
هغه کارونه چې وسپیلن په هلمند کې ایله دي هغه د پیسو په واسطه باندې ایله دي چې نظامي واکمنان هغه د خلکو څخه پر یوه نمرې جوړولو باندې پیسې غواړي. حتی شواهد موجود سته چې یو ګیټ یې کښېنوي پر یوه ګیټ باندې نظامي مسؤلینو پیسې اخیستلې. زه وایم یوازنۍ د حل لاره زما په فکر سره دا ده چې یو باصلاحیته هیئت تعین شي راشي او دغه شرکونه ښاروال سره محترم چې هغه مشکلات ولري ستونزې ولري خنډ و زنډې را مابینځته کړي هغه ورته په نقشه او د هغه دپاره د حل لاره پیدا کړي.
دوی د ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیته هیئت ورولېږي او په هلمند کې د بندو املاکي کارونو ستونزه هواره کړي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت اوري. د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهوری غشتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ سیالي حساس پړاو ته رسیدلې ده. وروستۍ نتیجې ښیي چې ډېر احتمال شته چې د جمهوری غشتونکو لخوا به ډونالد ترامپ او د ډیموکراتانو لخوا به هم هیلری کلینټن نهایي کاندیدان سي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
دا ښکاري چې ډونالد ترامپ د ولسمشری لپاره د جمهوری غوښتونکو لخوا کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. هغه پرون په انډیانا ایالت کې ستر برای وګاټه چې مهم رقیب دې ته اړ شو چې د سیالۍ له دوام لاس واخلي. سناتور تد کراس په دغه ایالت کې له خپلې ماتې وروسته اعلان وکړ چې له خپلې کاندیدۍ تیریږي.
I've said that I would continue on.
La paila ma wayli wo che zaba parde la ra tar haghi wran de lar shum che da barialitob chance wi. Nan pa khashinai sar baid waim che da sikhkari da ghalara banda da.
That path has been foreclosed.
Krosta ډیرو هغو جمهوري غوښتونکو چې د ترامپ مخالف د سترګې اړولې وي چې هغه به وکولی شي د ترامپ مخه ونیسي. د کروز له انصراف وروسته د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشر رینز پریوبیوس په ټویټر پاڼه کې اعلان وکړ چې ترامپ به احتمالي کاندید وي او پر ټولو نورو جمهوري غوښتونکو یې غږ وکړ چې یو موټی شي او د هیلری کلینټن په ماتولو تمرکز وکړي. په ډیموکراتانو کې هم دا مسله تقریبا یقیني شوې چې کلینټن به د خپل ګوند کاندیدی وګټي، که څه هم د هغې رقیب سناتور برنی ساندرز په انډیانا کې پر هغې بریالی شوی دی. کلینټن د هغو ټاکلو رایو چې دی د خپل ګوند لخوا کاندیدېدو ته اړتیا لري تر اوسه په سلو کې 2 ګټلې دي. ډیموکرات ګوند به په جولای میاشت کې په لویه غونډه کې د ولسمشرۍ لپاره خپل کاندید اعلان کړي. ترامپ چې د بهرني سیاست په اړه نظریاتو یې په یو شمېر هېوادونو کې د خطر زنګ وهلی، سپینې ماڼۍ ته د رسېدو په لاره کې یو خنډ کلینټن ګڼي. ترامپ په نیویارک کې د خپلې بریا په مناسبت غونډه کې وویل چې موږ به هیلری کلینټن ته ماته ورکړو او موږ به د نومبر انتخابات وګټو.
هغه څه چې زموږ هیواد ورته اړتیا لري باید بیا یې وګټو. باید پوه سو چې څه ډول ګټل کیږي. موږ نه دي ګټلې، موږ تل بایللې ده. له پوځي پلوه مو بایللې، د اسلامي دولت ډلې ته ماته نسو ورکولی، سوداګري مو بایللې، پولي مو بایللې، هر څه مو بایللې دي. موږ به یې بیا ونه بایلو، موږ به یې بیا وګټو او بریالیتوب به هم تروي.
ترامپ چې هیڅکله دولتي دنده نه ده ترسره کړې وویل امریکا به بیا اوله شي. په انډیانا کې د جمهوری غوښتونکو 55 استازو د ډېری برخې رایې له ګټلو وروسته ترامپ 1024 رایې ترلاسه کړې دي. نوموړی 1210 رایو ته اړتیا لري چې په جولای میاشت کې د خپل ګوند په لویه غونډه کې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدی یقیني شي.
په کابل کې 4:09 دقیقې سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او د عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډېر ګټور تمام سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ آیوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی فرمان تصویب کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو د ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال غوڅه مبارزه وکړي.